درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو حملو کې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 304 ښکاله لرغونتوب لري. باختر خبري اشان چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتي متره سور لري او وزن 300 ګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په عبود پیغمبرانو شجری لیکل شوی دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریم شلووره لوب کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. نننۍ مسابقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب د شلووره لوبو د لړۍ دریم او وروستۍ مسابقه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه آیرلند او دوهمه چې بیګا و افغانستان وګټله. د نننۍ لوبې بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکي هم وي. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې ولس ویشتي او لمنځه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسي، کیرو، وهورات، دین پرو پیتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنخه شولې. د پوز په بیان کې راغلی چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د وو توغندو په وسیله حمله وشوه. د اوکراین پوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سیمې چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې وړاندې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړېدو شکایت کوي.
د خلک سره شګیزو بیگانه لري. وڅګور ډالر پورته کې ټټ راغی. افغاني پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې ولاړ.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د چونو د شونسیو د پرانستل کېدو غوښتنه کیږي.
سر کلیک تر اعظم اسکنه په فانه غوندم وړم ستکتلسم.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ یتیم ماشومانو ته د زده کړې شرایط برابر کړي.
ازما د غونډې ټول مسایل لکه کتابونه، قطاسیات، پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان د پاکستانی الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودی شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په واکې نوی. لبلې خو د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونه د دې حملو په ځواب کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. د موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي،
پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتوانۍ او ستونزو پړه پر افغانستان وانهچوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکي کورونه په نښه شوي چې له امله یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 4 تنه جنرالان په دې ډول بې پاکه کړنو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتونکي هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا نوره هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت رسماً په افغانستان کې د نن سهار د حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستاني طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهراً د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نښه شوي دي. پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی ویلي، وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کې مې په پرګندې فاریجی داغه به بنیاد دي نن د رژو هم او مارزدو او تلاسان تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شدا په پرګندې شي او مش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجاوانه فعالیتینه دي
تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخښه ګړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوي وو. هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په ځواب کې ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخښه کړي، خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې د ډیورنډ کرښې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوي دي. ازادي راډیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمېر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په خاوره داسې مهال دا بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل ایکس پاڼه ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایي بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان له لوري په خوست او پکتیکا کې بمباري او د طالبانو له لوري د دغو بریدونو غندنه. په راپور کې مو د دې موضوع جزئیات واورېدل. اوس د دې موضوع په اړه ورزو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس ته. شمس صاحب، لکه څرنګه چې مو واورېدل او خبر یاست، پاکستان تېره شپه په خوست او پکتیکا کې بمباري کړې ده. دا بریدونه ستاسو په نظر څه پیغام لرلی شي؟
سلامونه سروان صاحب. طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید د هغې باندې برید دی، سرغړونه ده. او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه را په دې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو، دا درېیم وار تېری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه، او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او د دغسې وسلوالو
د څه ډول همکاري غوښتنه لري. شمس صاحب، پاکستان دا منظور همدار چې ټي ټي پي ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړې ده، پناه دې نه ورکوي؟
عمده غوښتنه خو یې همدار ده. په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسه څه پوره وو هغه دوی ورسره کړي دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمینه برابره کړه، چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه وه. مګر د دې نه زیات د پی ټی پی باندې دوی کوم فشار نور نه شو واردولی، ځکه چې د پاکستاني طالبان د پاکستان ستونزه ده. د پاکستان یو اړخ ته د دوی د هغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده، او دویم دا دی چې پاکستان د همدی همدغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پوځ ته د راتګ او د اشغال زمینه برابره کړي او هغې اوس ولسي غبرګون هم هغې ته پیدا شوی دی په سوله ییزه توګه باندې هم غږ پورته کېږي او طالبانو پاکستاني طالبانو وسله مبارزه
کوي. فکر نه کوئ چې پاکستان پخپله به هم باید په دې وپوه شي که چېرته داسې وي واقعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې نه وي او له افغانستان په پاکستان حمله نه کوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوځ بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوځ ارزښت او د دوی هغه ضرورت قایل کړي چې پوځ دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسې دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختاره وي نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغسې یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او بي خړې کړې دي او مايان نسی نو پوزوم دغه څه ته ګلاره خپل کړې
ده. ډېر مننه سلامت اوسې شاخلې زردار شمسو په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر. کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنن کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلای وایم یو پاکستانی پامدی موضوع په ارتباط یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبور چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د موږ بلاستر ځینې نه یو ناست اقدام کوو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوځ به دا بریدونه د دې لپاره کړي وي چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډېر شیطاني پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غواړي خپل خلک وغولي او دنیا وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابله په نوم د دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پي دا که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده. دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه خپل د خپل ګټه د لاس راوړلو لپاره استفاده
کوي. څه شي ګټه تاسو منظور له ګټې نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسو ولیدل چې وړمه ورځ هلته برید وشو او پوځیان یې ووژل شول، نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو راهیسې، اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده، نوې ملکي حکومت هم راغلی دنیا نه باج واخلي پیسې
واخلي. فکر کوي چې فکر نه کوي چې دا ډول حملې د دوړو خو ترمنز لانجه ډیره پراخه کړی او یو پراخه جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده وغوښتله چې خلکو ته ځان وښیي، دا یو طرفان ده. بله طالبان د طالبانو واک د ایسای په لاس ده، ایسای دینه به بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی. نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنې کې یو څه ډزې چنن کړی دی، هغه هم دام سختګي ده. او بل تاسو په یاد وساتئ هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم همداسې حملې کړی ده، هغه بلوچ مبارزین دوی پنه خکلی ده. یو خبره او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا نه یو باجګیری کوي.
بله دا موضوع تاسو مخکې یاد کړه، ډیره مننه. سلامت اوسې شاغله نثار احمد شیرزی چې آزادی رادیو سره مو خبرې وکړې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بمباری او په ډیورن کرښه کې د دواړو خواو له نښتې سره هممهاله پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. د دغو رسنیو له ډلې جیو نیوز ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوي نیټه څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستانه ووزي. هم مهاله یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بیکاري سره لاسو ګرېوان دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
یو شمېر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15 راپیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبروري تر 23 پورې له 540,000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوی دی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1,350,000 کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1,200 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنیدونکو تر ټولو ډیر قربانۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسي چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
او فلحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې اگر دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې په دنده وګماري دا کډوالو باندې ډېر لوی احسان وي.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته زم راځم. د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 30 کلن یم. په افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له 3 لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
کله یوې خواله نیوی زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو بندیز لګولی. نو له بلې خوا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته دې د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ د هفت اسباب کلي 15 کلن اسما هم د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي.
شاوخوا 15 کلن اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپنه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او معصومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو نجونو مکتبونه خلاص سي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته آسیاب کلي اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلي په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریره یې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نام یې سیدما وریره ده. د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
ښاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریرې سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټره سم، نو د کلي د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نوره تیر یو کال هره ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپل هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتوي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي د ګردیز ښاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته پام زیات کړي. دوی همداراز وایي اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي، بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وسکنان دي، فکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک شته چې ګرځو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ غوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ اوس ګوره ډالر په ټیټ راغلی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې که تیل دی، که اوړه دی، که هر شی دی، په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي، نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
دکاندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک یې ډېر زیات غریبانان دي، او د ښاروالۍ لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړل کېږي په هغو باندې جدن عمل دي.
د پکتیا سوداګر او کاروباري یان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي. وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیې ورکوي، نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله وویل
ټکسونه باید لږ ګزاره وشي، ټیټ شي، مالیات مثلا محصول مالونه محصول به کم شي. ولی چې موږ محصول چې څومره زیات شي، موږ مال پسې اچوو چې مال جګېږي، دواجې دغه ده چې محصول طرفه زیات راځي.
بلونی ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي، او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
نو دا خو اکثره لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي، هغوی موږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو، دوی موږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونه کې موافقه وکړه. نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي، هغوی چې په دې پرچون فروشان چې دي، په دې موارد کې موږ سره قناعت نه لري، نو هغوی سره موږ انشاءالله برخورد، قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي، چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ له لورې په لسګونو یتیمو او بې سرپرسته نجونو او هلوکانو ته په یوه خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. دغه بنسټ مشران وایي چې له اتو کلونو راهیسې د دغه ښوونځي لګښت ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جلاله خیریه بنسټ مسؤلین وایي له اتو کالو څخه یې په اسدآباد کې د نوښت په نوم خصوصي ښوونځي کې شپږ دیرش ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومانو کپاله په یو خصوصي ښوونځي کې د اتو کال راهیسې ترسره کیږي چې ترانسپورټ، البسه، قرطاسیه ټول یې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته ترسره کوي.
دغه یتیمان او یتیمانې وایي د کورنیو مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولی. اوس چې ورته د یاد بنسټ له لورې دغه اسانتیاوې برابرې شوي پرې خوښتي.
زما نوم یاسد د پلانې مشر محمود د نوښت خصوصي ښوونځي د ووم ټولګي زده کوونکی. زه یو یتیم یم او زما د ښوونځي ټول مصرف لکه کتابونه، قرطاسیه، پیس او ترانسپورټ د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کېږي. د جلاله مرستندویه بنیاد څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته د زده کړې زمینه برابر کړې.
زما نوم هستیبادي د پلان نومې شاهد الله دی د نوښت خصوصي ښوونځي پنځم ټولګي زده کوونکی یم. زه یتیم یم او زما د ښوونځي ټول مصارف لکه کتابونه، قرطاسیه، سیاپیس او ترانسپورټ در جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کی. د جلاله خان مرستندویه بنیاد خامن نه کو چې زمونږ د درس زمينه یې برابر کړي.
په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بې سرپرستو او یتیم ماشومان ته چینجونی هم پکې دي د زده کړو اسانتیاوې برابرېږي چې تیرو جګړو ډېرې ماشومان بې سرپرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوي چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ لانجه ده. خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وي په مخکې د دې سات لنډو خبرونو ته
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. موږ د پاکستانی پوسخه دا هند لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. دا تیره شپه د دریورم فرضي کرښې ته څیرمه ظالمو او جابرو پاکستانی جیټ الوتکو او ډرون ترخکو د پکتیکا په سرحدي ولسوالیو برمل ته یو شمېر مهاجرینو کورونه بمبار کړل چې په ترڅ کې یې تر دا مهاله زیات تاوانونه اړولي. خو دقیق معلومات دا دی چې د درو ماشومانو او دوو ښځو په شمول د یو کور پنځه بې ګناه وګړي په شهادت رسولي. نو موږ د پاکستاني پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. د چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، نسی کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شیان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شیان چې هیواد ته راواردېږي د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران دلې دغه شیان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه هم دا هیله